مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمې بجې دي. د مشال رادیو په دې خبري سات کې موضوع ګل آیاس او پامیر ساحل هرکلی کاو. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. په بل خبرونه ویان پامیر ساحل. د پاکستان فوځ وایي د شمالي وزیرستان په شوال کې ځمکني عملیات پیل کړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي ژر به د هیواد په سطح د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي او برتانیا د اتوار پر ورځ په تهران کې خپل سفارت بیا پرانیزي. بشپړ خبرونه. د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په شوال کې د ځمکنیو عملیاتو پیلولو اعلان کړی. د پوځ عامه اړیکو دفتر آیس پی آر مشر میجر جنرال عاصم باجوه بیګا پر ټویټر په یو بیان کې ویلي د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په شوال کې د اهدافو ترلاسه کولو هدایت کړی. بیان زیاتوي پوځ مشر امر کړی چې په عملیاتو کې د ځمکني او هوایي ځواکونه د لاسته راوړنو لپاره همغږي وکړي. له څو ورځو راهیسې پر شوال د پاکستان پوځ بمباري روانې دي چې پکې پوځ د لسګونه مشکوکو وسلوالو وژلو ادعا کړې خو د سیمې اوسیدونکي وایي په بمباریو کې ولسي وګړي وژل شوي. په آزادانه ډول د دواړو خواوو د دعوو پخلی نشي کېدی. په شمالي وزیرستان کې تیر کال د جون له نیمایي راهیسې پوځي عملیات روان دي چې له کبله لکونه خلک بې کوره کړل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي ژر به په لویه سطحه په ټول پاکستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي. بیګا په کراچۍ کې د پارسیانو په یوه میلمستیا کې د ګډون پر مهال نوموړي وویل د ترهګرۍ او جنایتونو تر ختمولو به په کراچۍ او شمالي وزیرستان کې عملیات روان وي.
جب تک کہ کراچی ہر قسم کے کرائم سے پاک نہیں ہو جاتا
دیوائی طرح کو چھ کراچی لہ ہر ڈول جنایت یا جرمون نوی پاک شوی عملیات بن درو پہیت صورت عملیات نہ ختم ہو طرح گرے پر زد جھگڑا ک پشمالی وزیرستان کے داو ک دہیوات پ نور برخو کے طرح کو چھ پتی کہ ہم مک پ بش پڑتو گ نیو بریالی شوی دا عملیات بر روان وی. تر دې مخکې د کراچۍ په گورنر هاوس کې د وینا پر مهال نواز شریف ویل د کراچۍ عملیات د هیڅ سیاسي ګوند پر ضد نه دي. د امر وکړ چې د سپریم کورټ له وینا سره سم د ټول سیاسي ګوندونو خپلې وسلوالې ډلې ختم کړي. تاسو مشال راډیو ته غوږیست او خبرونه اورئ. په پیښور او د خیبر پختونخوا په ځینو نورو برخو کې توپانی باران مالی او ځاني زیان اړولی دی. د طبیعي ناورینونو انتظام صوبایي اداره پی ډی ایم ای وایي د تاوانونو معلومولو لپاره کار پیل کړی دی. د شبقدر پولیسو نن سهار مشال راډیو ته په مردانه کلی کې توپانی باران له کبله د یو کور چت پرېوتو په پیښه کې د یوې کورنۍ درې کسان وژل شوي. دوی وایي په نورو پیښو کې دوه کسان وژل شوي. د موسمیاتو محکمه وایي په پیښور کې د بیګاني توپان رفتار 40 کیلومتر فی ساعت و چې لکبل یې په پیښور او شاوخوا سیمو کې د بجلی نظام ته زخت زیان رسیدلی دی. د افغانستان سوداګری او صنایعو خونی وایي پاکستان پر افغاني میوه محصول شاوخوا درې چنده زیات کړی دی. د سوداګری خونو مرستیال خانجان الکوزی بیګام مشال راډیو ته ویل پاکستان پر یو ټن میوه محصول له 2500 روپیو ته لوړ کړی چې دا د افغانستان سوداګری او کرنې ته زیان رسوي. تمه ده چې روان کال افغانستان 200 ټنه تازه میوه نړیوال بازار ته برآمد یا صادره کړي چې لویه برخه یې پاکستان ته وړل کیږي. الکوزی زیاته کړه چې تر دې مخکې د افغانستان حکومت د پاکستان پر تازه میوه مالیه زیاته کړې وه. د افغان حاجیانو لومړی ډله 13 ورځ د سعودي عرب جدې ته ورسیده. افغان حکومت بیګا ویل د حاجیانو لپاره د پخوا پرتله زیاتې اسانتیاوې برابرې کړې دي. د هغوی ټکټونو بیې ټیټې کړې دي او په سعودي عرب کې ورته اوسېدو او خوړو په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړې دي. ټاکل شوی چې سږ کال 4500 افغانان د یوې میاشتې په موده کې د کابل، هرات، کندهار او مزار شریف له هوایي ډګرونو حج ته ولېږدول شي. شاوخوا څلور کال وروسته په برتانیا او ایران په تهران او لندن کې خپل سفارتونه بیا پرانیزي. په 2011 زیږیز کال کې پر ایران د غربي بندیزونو پر ضد قهرجنو مظاهره کوونکو په تهران کې پر برتانوي سفارت برید وکړ چې په نتیجه کې سفارت وتړل شو. برتانوي چارواکي وایي د حق هیواد بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند به د یک شنبه یا اتوار پر ورځ په تهران کې د خپل سفارت بیا پرانیستو ته ورشي چارواکي وای تهران به هم پر هغه وخت په لندن کې خپل سفارت پرانیزي. هاموند په څه د پاسه یوه لسیزه کې د برتانیې لومړی د بهرنیو چارو وزیر دی چې تهران ته ځي. یو شمیر اروپایي چارواکي د جولای تر 14 نیټې وروسته تهران ته تللي. پر هغې نیټې ایران او د نړۍ شپږ ځواکمنو هیوادونو اټومي تړون لاسلیک کړ. د تړون په نتیجه کې ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي چې په بدل کې به یې پر هغه هیواد لګیدلي اقتصادي بندیزونه نرم کړل شي. د عراق لوړپوړی شیعه خطیب آیت الله علی سیستانی خبرداری ورکړی چې که حقیقي اصلاحات ونه شي نو هیواد به له یو شمیر ننګونو سره مخامخ شي او ښایي وویشل شي. سیستانی په تیرو اونیو کې څو ځلې د اصلاحاتو غږ وکړ چې بیا وروسته وزیر اعظم حیدرالآبادي پراخ بدلونونه او د اداري فساد یا درغلۍ پر ضد اقدامات وکړل. سیستانی تیره ورځ د فرانسې خبري ایجنس ته لیکلي که نن د اداري فساد پر ضد د غوڅې جګړې په صورت کې حقیقي اصلاحات ونه کړل شول او په بیلابیلو سطحو ټولنیز عدالت عملي نه کړل شو نو داسې ښکاري چې حالات به د پخوا پرتله نور خراب شي او دا چې ښایي عراق د ویشل کېدو لوري ته کش کړل شي. په عراق کې د درغلۍ او خرابو حکومتي خدماتو پر ضد تر اونیو مظاهرو وروسته وزیر اعظم آبادي روانه میاشت د اصلاحاتو پروګرام اعلان کړ. پارلمان هم ژر د نوموړي پلان منظور کړ. د یونان وزیر اعظم الکسس سیپراس استعفا ورکړې او په بحران ځپلي هیواد کې یې د سپتمبر پر 6 د انتخاباتو کولو وړاندیز کړی. بیګاولسته په ټلویزیوني وینا کې سیپراس ویل هغه استازلیک یا مینډیټ چې ده د جنورۍ په میاشت کې ترلاسه کړی او پای ته رسېدلی او یونانی ولس باید اوس له سره پرېکړه وکړي. له دې سره د دې مهال خبرونه پای ته ورسېدل. اوس تاسې له رابعې اکرم خانه د کرنسیو یا د اسعارو بیې او د موسم حال اورئ.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 103 روپۍ او 70 پیسې اخیستل کیږي او په 103 روپۍ او 95 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 106 روپۍ او 60 پیسې او په 106 روپۍ او 50 پیسې. یو یورو په 114 روپۍ او 50 پیسې او په 114 روپۍ او 50 پیسې. یو ریال په 19 روپۍ او 40 پیسې او په 19 روپۍ او 50 پیسې. یو درهم په 28 روپۍ او 10 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1 روپۍ 60 پیسې او په 1 روپۍ 2 پیسې او په 1 پاکستانی روپۍ 270 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور بنوم او کوټه کې وریځې وي او د باران امکان هم شته. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 20 او کم نه کم 20، بنو کې 18 او 40 او کوټه کې 18 او 19 وي.
درنو ودونکو خبرونه د مشال لړیو تاسو واوریدل چې پامیر ساحل باندې کول. تاسو کولی شئ د مشال لړیو ټول خبرونه په وبپاڼه mashallaradio.com هم داراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. پاکستانی فوج د شمالي بلوچستان په شاوال کې د ځمکني عملیاتو پیلولو اعلان کړی. شنونکي په عملیاتو کې د شفافیت غوښتنه کوي.
لک شفافیت پکار ده پاکستانی عملیاتو کو یو کو ویریفیکیشن د داخله چې دای وی چې د قانونو د سرګرو شو یا چرته دی داخله.
دا پاکستان وزیر اعظم بیا محمد نواز شریف ویلی د کراچۍ او ترهګرو پر ضد به عملیات په هر صورت روان وي. په موبند او باجوړ کې د شری او ګوزن ناروغي ضد واکسینی کمپاین پیل شوی.
دا هو ته د وجو وو چې شهر په بیان راځي ټول خلک چې ماشومان ته ټیکی وي چې ټیکی وته ونه وي کنه نو بس په نقصان کې به ماشومان.
دا سواد قبل تحصیل لسم فارغ غن زده کوونکی وای په کالج کې له داخلو پاتې شوی دی.
کالج کې سټونه کم او سټاف کم او طلبه چون واغه ډیر زیات وو. تقریبا زموږ په قبل کې د 1750 طلبه د سری چاغه تعلیم نه محروم کړي شوی دی.
شننې او تبصری هم د خبرو لمشال رادیو سره. درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو د غرمې 12 بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان فوج وايي د شمالي بلوچستان په شاوال کې ځمکني عملیات پیل کړي. د فوج بیان میجر جنرال عاصم باجوا بیگا په ټویټر باندې یو بیان کې ویلي د فوج مشر جنرال راجل شریف امر کړی چې په عملیاتو کې دي ټول اهداف ترلاسه کړل شي. شاوال ځنګلو او غرونو ډکه سیمه ده او دا د طالبانو، القاعده او حقانی شبکې مهم مرکز ګڼل کیږي. په شمالي وزیرستان کې لاتیر صدا پاسه یو کال راځي فوزي عملیات روان دي. زبي شفق له پیښوره نور معلومات سره.
د پاکستان پوځي مقامات په داسې وخت کې په شوال کې د ځمکني عملیاتو د پیلولو خبر ورکړی چې د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د دې هېواد جنګي جټ الوتکو له یوې اونۍ راهیسې د شمالي وزیرستان او د خبر ایجنسۍ په بېلابېلو سیمو بمباري کړې چې په نتیجه کې د بهرنیانو په ګډون لسګونه ترهګر وژل شوي دي. د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې جنګي الوتکې د پنجشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په بېلابېلو سیمو کې د میشتو ترهګرو پر پټنځایونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې لږ تر لږه 340 وسله وال پکې وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ وایان جنرال اسیم باجوا د جمعې پر خپل ټویټر پاڼې په یو خبر کې بیان کې ویلي د پوز دلی درستی جنرال رحیم شریف په لارښوونه په شوال کې ځمکني عملیات پیل شوي. نوموړي د هدفونو ترلاسه کولو لپاره د هوایي او ځمکني ځواک ترمنځ د ښې همکارۍ پر لرلو ټینګار کړی دی. شوال افغان پولې ته څېرمه د شمالي وزیرستان لرې پرته غرنۍ سیمه ده چې اسمان سکي غرونه لري چې په ګورو ځنګلونو پوښلي دي او د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پیاوړی مرکز ګڼل کېږي. پاکستاني ځواکونو د 2016 میلادي کال په جون کې په شمالي وزیرستان کې د میشتو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري. پوځ ادا کوي چې دغه عملیاتو په اوږدو کې تر دې دمه د شمالي وزیرستان 90 سلنه برخه له ترهګرو پاکه کړې او د بهرنیو وسلوالو جنګیالیو په ګډون د نږدې 3000 تروریستانو د وژنې او د هغوی د ګڼ شمېر مرکزونو او پټنځایونو د ورانولو ادا کوي.
اوریدونکو د زبیر شفق په رپورټ کې مو واوریدل چې د پاکستان فوج د شمالي وزیرستان په شاوال کې د ځمکني عملیاتو پیلولو اعلان کړی. پر دې سیمه له 100 ورځو راهیسې د فوجي الوتکو بمباري روانې دي چې په کې فوج د ګڼ وسلوالو د وژلو ادا کوي، خو ځایي اوسیدونکو وایي په بمبارو کې ولسی وګړي وژل شوي دي. په آزادانه ډول د دواړو لورو د اداو پخلی نشي کېدلی. د شوال ځمکني عملیاتو پیل په اړه پامیر ساحل په امریکا کې د چارو له پوه ډاکټر محمد تقی سره خبرې کړې او له دې پوښتنې چې د وزیرستان څخه د پاسه یو کال فوزي عملیاتو ته په کتو په شوال کې د ځمکني عملیاتو پیل ته څنګه ګوري.
ټایمینګ لګ انټرېسټینګ دی، د سړې چې امریکا کې دا پرون د افسا شروع شو چې پاکستان د ځواکونو څخه کم امداد ملاويږي، کولیشن سپورت فند هغه بند کوي یا اشار کوي، د دې وجې چې پاکستان د حقانی ډلې برخلاف چې کم عملیات دی هغه ټیک ندي کړي.
د جولای په پیل کې چې د افغان حکومت د استاذ او د طالبانو ترمنځ خبرې کړي په مریکینو پاغي خو حقانی ډلې کسان هم موجود وو، نو لدې ډاکټر صاحب د امریکا د دې خبرې پخله نه کیږي چې رښتیا هم پاکستان د حقانی شبکې پر ضد اقدامات ندي کړي.
امریکه چې کوم خبرې کې دی د افغانانو او د طالبانو ترمنځ د حقانی ډلې دوه کسانو یو خو کای مکانی وو او خو پنده اسلام آباد کې اوړي راوړي بالکل لته موجود پروت دی. ډېر وخت نه خو یحیا حقانی ورسره چې د ډلې مهم کس دی او د جنگیالو کې ګڼل کیږي، بلکې د امریکای ټررست لیست باندې دی. نو پاکستان ته ټول معلومات شته. نصیر حقانی په اسلام آباد کې بارکو کې وجلی کیږي، حقانیان الټرنل مکتب دفتر چلی. کدا خبرې موږ ته معلوم دي نو دا د سی آی اے د امریکای کم استخباراتی ادارې دي، د ځواکونو ادارې دي، هغه نه دا پټه خبر نه دي. نو دا ولې د سده چې یو خاطه په افغانستان کې امریکا د دوه خلکو پر خلاف جنگيږي او دوی مرخت دا معلومات هم لري چې مثال په توګه مولا عمر په کراچي کې چې ونه دا 2011 کې لیان پنټ پاکستانی سیاست مدارانو ته دا خبره کړې ده. خو دا لوی سوالات دي چې اخر دا خلک الته کول څه غواړي. ارز دا دی چې دینه نقصان افغانستان ته رسی، پښتونخوا ته رسی، قبایلو ته رسی، ټول پښتانه دي الته افغانان دي او د دې یو کوهیسیو کاروي نخ کاری.
ډاکټر محمد تقی صاحب د تیر کال د جون نیمایي راهیسې په شوالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ عملیات روان دي. د شوال د دغه تازه عملیاتو په تناظر کې تاسې د شمالي وزیرستان څخه د پاسه یو کال عملیات څنګه ارزوي، نتیجې درته څنګه ښکاري؟
شوال علاقه د فارستیشن ویجیټیشن ډیر دنه ګورلا جنگ التبوی او غالبا چې د پاری سارو چې د اخره کې په دې سره ګورو. خو یو څو سوالات دا پورته کیږي چې یو خو د کال نه زیاتو شو د ضربې عملیات بیا د هوایی بمباریانې کوي، هغه ته د پرسیژن سټرایک وایي چې بالکل دا خو په هدف لګیدلې دي. نو دا معلومات اوس موږ ته نشته. د پاکستان مطبوعاتو ادارې لیکلي دي ور باندې چې د انډیپندنت ویریفیکیشن نشي کېدی. چې لږ شفافیت پکار ده د پاکستانی عملیاتو کې. یو خو ویریفیکیشن چې دا خلک چې دومره دی وایي چې دا زیانونه د ترګرو شو یا چرته دي، دا خلک د معلومات ولې نشته، عوامو ته ولې نشته، میډیا ته ولې نشته.
کارپو ډاکټر محمد تکیو چې د زموږ همکار پامیر ساحل سره د شوال په سیمه کې د فوجي عملیاتو په اړه مارکه کوله. ساسي پام یو بل رپورټ په لور راګرځوم. د پاکستان وزیر اعظم وایي ضربا د هیواد پر سطح د وسلوالو ملیشو پر ضد عملیات پیل کړي او دا چې د کراچۍ او وزیرستان عملیات به د جنایتونو او ترهګرۍ تر ختمولو روان وي. نواز شریف دا څرګندونې بیګا په کراچۍ کې د فارسیانو یوې میلمستیا ته د وینا پر مهال وکړي. د ویل د کراچۍ عملیات د هیڅ سیاسي ګوند پر ضد نه دي. تفصیل د ریاض مساخیل په رپورټ کې.
د وزیر اعظم نواز شریف وینا وا چې تر څو ملک د وسلوالو نه نوی پاکړې شوی تر هغه به پوځي عملیات جاری وي او ډیر ضربا د وسلوالو ډلو په ضد نور عملیات هم پیل کړي شي. دوی چې کراچۍ د وسلوالو او بتخورونو پاکول د حکومت روم به پاملرنه ده.
جب تک کراچی هر قسم کے کرائم سے پاک نہیں ہو جاتی
تر هغه چې کراچۍ له هر ډول جنایت یا جرمونو نوی پاکه شوی عملیات بنه درو په هیڅ صورت عملیات نه ختمو. د تر هغه ری پر ضد جګړه که په شمالي وزیرستان کې دا او که د هیواد په نورو برخو کې تر هغه چې پدې کې هم موږ په بشپړ توګه نه یو بریالي شوي دا عملیات به روان وي.
د وزیر اعظم وینا وا چې کراچۍ اپریشن د کوم یو ګوند یا خاص ډلې په ضد نه دی، خو بل طرف ته په عین حال کې متحده قومي موومنټ په وزیر اعظم تور پورې کو چې دوی له د خبرو اترو او ملاقات موقع ورنکړه او نه یې د دوی ګیلې واورېدې او د یو طرفه خبرو وروسته وزیر اعظم بیرته لاړو. خبري غونډې ته د خطاب دوران د متحده قومي موومنٹ غڑی فاروق ستار وینا وا
پرائم منسٹر صاحب نے بہت مایوس کیا ہے ہمیں.
وزیر اعظم سے مونگ ڈیر مایوس اکڑی ہو کمی آئینی او قانونی نکتے چی مونگ راپور تک کڑی دی داغے جواب خو راکوی نا مونگ دا تپوس کو چی ولی پائین عمل درآمد نہ کی گی. مونگ دا آپریشن خلاف نیو خو غواڑو چی دا دی پاک صاف ہوشی. زمونگ گلے دان دا کہ نواز شریف مونگ سر ملاقات و نکڑو. زمونگ مسئلہ دا چی کم دا آئین خلاف ورزی دا دستر گوڑان دی کی گی نو نواز شریف سے بلا دا دی خبر دل پک
اس سے آگاہ ہونا چاہیے.
سو جدا چی یو طرف تا وزیر اعظم نواز شریف ملک نہ د طرح گرے او وسلوالو ڈلو ختمولو خبر کوي، نو بل طرف تا متحدہ قومی موومنٹ د کراچی پہ عملیاتو نیوکی کوي. په دغه اړه مشال ریڈیو د سیاسی چارو د کارپو او خبریال سید علی شان تپوسو کو نو دوی
کوم چکم پالیسیز دی پاره کې امام به ډیر زیات دی. اول بده دا ویل چې باید چې په کراچی کې فوج راشي او دلته اپریشن وشي او بیسیکلی دلته رینجرز اپریشن شروع کی چې هغه نیم فوجی دستی دی. نو دا آغا پا نتیجه که داشت دی چه دا ام کیوم دیر کسان چی آغو بتخوری کولا، هدفی وجنی کولی، تشتونی کولی او نور داشت ناجایدی او ظلمونی کول. هاگا خلق چی گرفتار سن و دا آغا ورزی سا بیا ام کیوم چی دی او دا ام کیوم کیادت چی دی آغا پا بغارو دی پا نارو دی او دا وای چی پکار دی دا اپریشن داشت نسی ویسی.
دا یادوانی دا چی سوونه اولان دی سین رینجرز کراچی که دا ام کیوم پا مرکز 90 چاپا وحلی و او دغه دوران یې مختلف قسمه وسله او د متحده قومي موومنټ ځینې مشران او کارکونکي هم نیولي وو. دا د هم یادوي چې ام کیو ایم د کراچۍ اپریشن او خپل مشر الطاف حسین پاړه د حکومت د رویې په ضد د قومي او صوبایي اسمبلو او سینټ نه استفاګانې ورکړي دي، خو تر دې دمه دغه استفاګانې نه دي منظوري شوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
درنو درګو ساسې پام د خبر پښتونخوا کې د تیزو بارانو او بیګا شپې د تیز سلی په اړه خبروم چې د خبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې بیګا د شپې ناوخته تیز سلی او طوفاني بارانو کې د یوې کورنۍ درې کسانو په شمول 15 تنه مړه شوي دي او یو شمېر کسان ژوبل دي. نور تفصیل به له پیښوره د مشال راډیو خبریال شبیر احمدجان په دې رپورټ کې واورو.
دا خیبر پختونخوا سرکاری امدادی اداره ریسکیو 1122 ترجمه ترمخه بیگا د شپې د خیبر پختونخوا پیښور 400 نوخار مردان انور سیمو کې تیز بارانونو او زلې لوجه د کورونو چتونو دیوالونو او نه راپریوتو پیخو کې 15 تنمړو او 43 پورې کسان جوړ شویر چې پکې ماجومان او زنانه هم شامل دي. د دوی په وینا د مړو شو 15 وانو کسانو تعلق د 400 شپقه در تحصیل سره دي چې پکې د یوې کورونې درې کسان هم شامل دي.
د ریسکیو 1122 ترجمان بلال فیضی دا هم ویل چې نن سهار پیښور باډ روډ باندې هم یو بس نیر ته پریوتلې چې پکې ګڼ شمېر کسان ژوبل شوي دي.
بارانونو د لاسا چتونه را پریوتی نو 15 کسان چې دي هغه پکې جام بحث شوي دي. د 15 کسانو کې یو زنانم شامل ده، دوه چې دي پکې نو ماشومان شامل دي. دینه علاوه نن چې به بار روډ نهر سره چې ده او یو بس چې ده هغه پریوتی په اوبو کې نهر کې هغه کې چې ده نو تقریبا 8 کسان زخمیان دي. دغه چې زخمیانو کې چې ده نو یو زنانه ده او ماشومان هغه کې دي.
نو موږ زیاته کړه چې دا ځاني ځان علاوه دغه بارانونو مالی ځان هم اړه
لگولی دی چې پکې 50 دروډ باندې د بجلی او موبایل ټاورې ونه او سان بورډ را پروتو لوجه ډېر ځینو کې بجلی هم تر اوسه پورې نه ده بحال شوی. بلخوا د خیبر پختونخوا د موسمیاتو محکمې یو مشر ډایرکټر مشتاق شاه مشال لیړو ته وویل چې د دغه بارانونو لړۍ به د قبایلي سیمو په شمول د خیبر پختونخوا زیاتره برخو کې تر درې ورځو پورې په دمه دمه دوام لري. د پام وړ ده چې د موسمیاتو محکمې مشر دا هم ویل چې دا بارانونه به د خیبر پختونخوا په شمول په قبایلي سیمو کې خیبر باجوړ ممن او اورکزی ایجنسۍ کې هم د راتلونکي میاشتې تر 15 منټې پورې به دمې دمې سره دوام لري چې پکې د بیګا په شانتې د تیزو بارانونو امکان هم شته دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. رپورټونه وایي امریکا پر پاکستان د ترهګرۍ ضد جګړې په لړ کې مالی مرستې بندې کړې دي. پاکستانی ډان ورځپاڼې تېره ورځ خبر ورکړ چې د امریکا ځکه پر پاکستان په جګړه کې د ائتلافي یا ملګرو هیوادونو د ملاتړ یا کولیشن سپورټ فنډ په نوم پیسې بندې کړي چې د حقانی وسلوالې شبکې په رضد یې سندي کړي. د امریکا د بارنو چارو وزارت ویان تیر ماښام د خبري غونډې پر مهال ویل دا له دفاع وزارت سره تړلې معامله ده او ورباندې سنې شویلې. نور تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته ویلي دي چې په وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د حقانی شبکه نه ده ځپلې. د راپور له مخې واشنگتن ویلي دي چې کانګرس ته د دې تایید نشي کولای چې په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې ته زیان اوښتی دی. د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي وویل چې واشنگتن په 2014 کال کې پاکستان ته په ښکاره وویل چې مرستې په دې شرط ترسره کوو چې د حقانی شبکه وځپي. جلالي په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ عملیاتو ته په اشاره وویل اوس له عملیاتو امریکا ته ښکاره شوې ده چې پاکستان پر دښمنې عمل نه دی کړی، د حقانی پر شبکې فشار نه دی راوستی او برعکس له هغې سره یې مرسته کړې ده. له همدې امله د امریکا متحد ایالاتونو پاکستان ته خبر ورکړی دی چې نوري دا پیسې نه درکوي. د پاکستان په حکومت کې د ځینو باخبره سرچینو په وینا د دغه هیواد یو شمېر رسنیو خبر ورکړی دی چې امریکا پیسې بندې کړې دي او د متحد ایالاتونو دفاع وزارت خپلې اندېښنې په واشنگتن کې د پاکستان سفیر تر سوالی دی او په اسلام آباد کې هم چارواکي خبر کړی دي. د افغانستان نوی حکومت چې له پاکستان سره شاړی کې لرل تیرونه یې پر پاکستان سخت انتقاد وکړ او تورن یې کړ چې په ښکارا ترورستان د دوی په خاوره کې غونډې کوي. علي احمد جلالي په دې باور دی چې پر پاکستان به فشار نور هم زیات شي. فکر کوم چې دا فشارونه به پر پاکستان زیات شي د دې لپاره چې له نشو ښکاري چې پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې او له افغانستان سره د ترهګرو د ځالو په لمنځه وړلو کې صادق نه دی. د افغانستان د حکومت وی مهمه سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل که چیرته دا خبر رسمن تایید شي نو دا خو د کابل بنیادی غوښتنه ده چې له مختلفو لارو پر پاکستان فشار راوړل شي څو د ترهګرو مخه ونیسي.
ایمه شاور چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو درنو ودونکو پاکستان وایي اسلام آباد او کابل دی په ګډه د ترهګرۍ مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. د بارونو چارو وزارت وایي قاضي خلیل الله تیر ورځ د ونیزي خبري غونډې پر مهال پر یو شمیر موضوعاتو خبرې وکړي. د ویل د پخوا پرتله امریکا سره د پاکستان اړیکی خشوي دي. د ویل هیواد یې د وسلوالو ترمنځ د خ او بد توپیر نه پالي. نور تفصیل د ریاض مساخیل پر رپورټ کې.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزه خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان قاضی خلیل الله د هند او افغانستان سره د تعلقاتو په ګډون په یو شمیر چارو خبرې وکړې. د دوه ویناوات افغانستان او پاکستان لا په شریکی سره د ترهګرۍ مخنیوي او امن د پاره کار په کار دی. د یو تپوس په جواب کې چې ګنی امریکایي انتظامیه د ضربې ازب اپریشن نه مطمئن نه ده او نه غواړي چې کولیشن سپورت فنډ نور جاری وساتي. د دې په جواب کې ویان وی چې پاکستان د خ او بد وسلوالو تمیز نه کوي او د ټولو په ضد یو شان کاروي کوي. دی وایي
دواړه غاړي د کولیشن سپورټ په ګډون په مختلفو څانګو کې مشورې کوي او دواړه اړخیزه تعلقات اوس هم خاړخته روان دي. تر څو چې د ضربي عذب اپریشن خبره ده، نو دې دوران د ټولو وسلوالو خلاف یو شان کاروایی روانې دي او وسلوالو کې د ښه او خراب فرق نشته.
د کولیشن سپورټ فنډ په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د دفاعي چارو کارپو او د پاکستانی پوسټ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند وې دا هغه پیسې دي چې امریکا او نور اتحادی ملکونه یې پاکستان ته د ترهګرۍ خلاف شوی جنگ کې نقصان په بدل کې ورکوي.
پاکستان ته په فوجي مد کې د پاکستان د خرچو د پاره چې هغه په د فوج په اپریشن باندې کیږي، دا غي د پاره د کولیشن د طرف هغه ملکونه چې کم په دې کې شامل وو دا غي یو فند جوړ شو. نو دا هغه فند به پاکستان ته په هر کال کې څه پیسې ملاوي
پداسه حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي، د امریکا لخوا کولیشن سپورټ فند لړکې شرطونه رامخته کېدو سره به د پاکستان امریکا په تعلقاتو څه اثر پریوزي. په دغه اړه راته د سیاسی او دفاعی چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری اوی د داسې خبرو مقصد په پاکستان دباو چول دی. دی وایي
کولیشن سپورټ فند خو به اسې هم د 2014 نه ډیر کمیدو، ځکه چې د کیریلوګر بل کومه برخه وا هغه هم په ختمېدو ده او ورسره دا فند هم ډیر لږ پاتې دی. خو په داسې وخت دا خبره کول چې ضربي عذب اپریشن کې حقانی ډلې ته زیان نه دی ورکړی شوی، دا یوازې په پاکستان دباو اچولو لپاره ده. خو زه نه ګڼم چې دا طریقه به د پاکستان په پالیسو سره لوی اثر وغورځوي.
پاکستان کی پالیسی میں کوئی زیادہ اثر ڈالے گا.
د یادونه دا چې د کولیشن سپورټ فند مت کې 13 میاشت هم پاکستان ته 325 ملیون ډالر ورکړی شوې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
مشال اړیدو ته تاسو غوږی درنو اردوونکو. د خیبر پختونخوا حکومت د پرمختیا او پلانونو اداري په هغه صوبې کې د 15 پرمختیایي پروژو منظوري ورکړي. د دې ادارې چارواکي وایي دا پروژې به په ډیر اسماعیل خان، مانسیری، بنو، سوات او ځینو نورو ښارونو کې عملي کیږي. خو په صوبایي اسمبلې کې د اپوزیشن غړي انتقاد کوي چې د تحریک انصاف په مشرۍ ائتلافي حکومت په تیرو 2 کلونو کې د پلان نه لرلو له کبله پیسې نه وی لګولي او د تیر حکومت په روانو پروژو یې کار نه دی کړی. دوی وایي هیله مند دي چې حکومت دا 15 پروژې عملي کړي. شبیر احمد جان نور حال کوي.
دا خیبر پختونخوا د پرمختیایي او منصوبه بندۍ ادارې یا پی ڈی ڈبلیو پی یو غونډه کې د خیبر پختونخوا لپاره د 15 ترقیاتی منصوبو منظور ورکړه او دې لپاره پنګ هم مختص کړه. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پروس خټک لپاره د منصوبه بندۍ او ترقی یا د پی این ڈی محکمې مرستیال خلیق الرحمن مشال لیډو ته ویل چې دغه 15 منصوبو لپاره خوشه او یا عربونه سیوا پنګ اخوده شوی ده چې پکې د تعلیم، صحت، سیلګرۍ، سړکونو جوړول، لایبرری جوړول، د ماشومان لپاره د خیر ښېګړې ادارې، د ډیمونو جوړول او دین علاوه یو شمېر منصوبې شامل دي. پختونخوا اسمبلی کې د مخالف ډلو غړي وایي چې پاکستان تحریک انصاف حکومت تیر 2 کال کې هم چې کوم پرمختیایي کارنه نه دی کړی او چې څومره هم دغه پنګ یا فندونه وو هغه مرکز ته واپس تللی او ضایع شوی دی. دوی وایي خوشاله بی که دغه پرمختیایي کارونه وکړ خو ولې تمه تر نه نشته دی. خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نیشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړي ګوهر علی شاه چې ترقی او منصوبه بندۍ د سټینډنګ کمیټې غړي هم دی مشال ریډو ته وویل
منصوبے برابر دے روڈ نو ڈیولپمنٹ
د پملدا د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پروس خټک لپاره د منصوبنده او ترقه یا د پی ان ډی محکمه مرستیال خلیق الرحمن دا هم ویل چې د منصوبو کې د ټولو غټه او مهمه د سوات موټروې ده چې د کرنل شیرخان انټرچینج نه تر چکدرې پورې خوشا یو 80 کیلومتر شپږ لینه سړک جوړیږي او د دې لپاره خوشا درې سلويخ ارب روپې هم اخوادې شوې دي او د وزیر اعلی هدایت دي چې په دې باندې زر تر زره کار پیل کړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال اړیو ته تاسو غوګې درنوردونکو د خبرونه په دوه مینه کې تاسو لپاره یو شمې نور رپورټونه لرو خو وخت شبه دی د غرمی دولسنی وجه په امیر ساحل هم را سره په سټوډیو کې موجود دی نو له هغه نه بعد خبرونو لنډیز باورو.
د پاکستان فوج د شمالي وزیرستان په شوال کې د ځمکنیو عملیاتو پیلولو اعلان کړی. د فوج اماړیکو دفتر ایس پی آر مشر میجر جنرال عاصم باجوا بیگا پر ټویټر په یو بیان کې ویلي د فوج مشر جنرال راحیل شریف په شوال کې د اهدافو ترلاسه کولو هدایت کړی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي ژر به په لویه سطح په پاکستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي. بیگا په کراچۍ کې د پارسیانو په یو میلمستیا کې د ګډون پر مهال نوموړي وویل د ترهګرۍ او جنایتونو تر ختمولو به په کراچۍ او شمالي وزیرستان کې عملیات روان وي. په پېښور او د خیبر پښتونخوا په ځینو نورو برخو کې توپانی باران مالی او ځاني زیان اړولی دی. د شبقدر پولیسو نن سهار مشال راډیو ته په مردانه کلي کې د توپانی باران له کبله د یو کور چھت پریوتو په پېښه کې د یوې کورنۍ درې کسان وژل شوي. دوی وایي په نورو پېښو کې دوه کسان وژل شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی وایي پاکستان پر افغاني میوو محصول شاوخوا درې چنده زیات کړی دی. د سوداګرۍ خونو مرستیال خانجان الکوزی بیګا مشال راډیو ته ویل پاکستان پر یو ټن میوو محصول له 2500 روپیو 1500 روپیو ته لوړ کړی. د افغان حاجانو لومړۍ ډله 13 ورځ د سعودي عرب جدې ته ورسېده. شاوخوا څلور کاله وروسته به برطانیا او ایران په لندن او تهران کې خپل سفارتونه بیا پرانیزي. په 2011 زیږدیز کال کې پر ایران د غربي بندیزونو پر ضد قهرجنو مظاهره کوونکو په تهران کې پر برطانوي سفارت برید وکړ چې په نتیجه کې سفارت وتړل شو. د عراق لوړپوړي شیعه خطیب آیت الله علي سیستانی خبرداری ورکړی چې که حقیقي اصلاحات ونه شي نو هیواد به له یو شمېر ننګونو سره مخامخ شي او ښایي وویشل شي. سیستانی په تېرو اونیو کې څو ځلې د اصلاحاتو غږ وکړ چې بیا وروسته وزیر اعظم حیدر الابادي پراخ بدلونونه او د اداري فساد یا درغلۍ پر ضد اقدامات وکړل.
پامیر ساحل چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول زو اسلام آباد ته چرته چې سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو اداري لوستي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو لیکلي چې پکې د پیښور نخ پریدونکې د پښتو وحدت ورسپانه وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ ښه او مضبوط تعلقات د وخت ضرورت دی او دغه لړکی د دواړو هیوادونو چارواکو لپاره کار دی چې په یو بل د تورونو لګولو نه یوازې ډډه وکړي بلکې د خپل منځي مرستو زیاتولو لپاره هم غوړه ګامونه پورته کړي. د اداري په وینا دا یو حقیقت دی چې افغانستان او پاکستان د ترهګرۍ تشدد او رنکرۍ د پیښو ښکار دي او د ترهګرۍ د ستونزو مخنیوي لپاره په یو بل د بی بنیاد تورونو لګولو سره نه یوازې دا چې دغه ستونزې کمیدې نشي بلکې اختلافات غلط فهمي او نور شکونه ورسره هم سر راپورته کوي چې د دې منطقې لپاره خنه دي. ادارې زیاتوي په داسې صورتحال کې به دواړو ملکونو له سنجیده ګامونه پورته کول پکار وي او باید چې عسکري مشروالۍ په پوله د ترهګرو او ورانکارو د تګ راتګ مخنیوي ول لپاره یو بل سره د استخباراتي معلوماتو تبادله هم وکړي او دارنګ سیاسي مشورولې په منطقه کې د امن او د دې هوادونو د اولست ترقی لپاره اړیکو زیاتولو ته نور پاملرنه ورکړي. بل په لو مشرک رسپن خپل ادریه کې وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا سوات موټر وې کې زړخوخي وخه خبره ده او د دې سره به نه یوازې ملکن ډیویژن بلکې ټول صوبه کې ترقی راشي ځکه چې د سیلګری سنتونو کاروبار او دوبونه بجلی پیدا کول د پاره د دا قسمه منصوبو لوی ضرورت وی. اداریه وای چې د صوبایي حکومت لخوا د سلور مخیزه سړک پزای شپږ مخیزه سړک جوړول نور هم ښه خبره ده خو د دې خبرې سره اتفاق نه دی پکار ک ان ایچ ای دا کار نه کوي نو صوبایي حکومت به په خپل وسایلو کوي ځکه چې د سړکونو جوړولو کار د ان ایچ ای دی او صوبایي حکومت له پکار دی چې دغه لړکی د مرکزی حکومت او وزیر اعظم سره خبرې وکړي او یادی دا معاملې په قومي اسمبلی او سینٹ کی راپور تکڑی دریا آخری ویچی وزیر اعظم خیبر پختونخوا کی دو کم میٹرو بس سروس خبر کڑی وا بھائی چہ پیسی پسوات موٹر وے او لگوی دی سر بدی اسلام آباد او پیخور نہ سفر کون کو تا آسانی پیدا شی او ٹول سیم با مخ پترکی روانے شی
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو تکتنه لرو امریکای نیویارک ټایمز او رسپانی د پاکستان او هند پر پوله د تاو تری خولی لکابل د دوړو هوادونو اړیکو ترنګلتیا ته کتنه کړي په لیکنه کې راغلی ک یو خواته هندي وزیر اعظم نریندر مودی پاکستان ته جواب ورکولو ته تیار ښکاری نو بلې خواته متحده عرب امارات چې په خوایي له اسلام آباد سره خي اړیکی ول وس نوی ډیلی خپل ملګری بولی بلخوا د مشال رادیو د خبرونو مرکزی سانګه هم د هند او پاکستان اړیکو خرابوالی موضوع څیړلې ده د دوړو لیکونو مهمه برخه لملیه امیرزاده نور
نیویارک ټایمز رسپانډه لیکي په دې وروستو میاشتو کې د پاکستان او هند په سرحدي سیمه دواړو خواو ته د تشدد زیاتوالي اندېښنې راپورته کړې دي چې کېدیشي حالات بے قابو شي او په نتیجه کې د دواړو ترمنځ یو بل جګړه وشي رسپانډه لیکي دا ښکاره خبره ده چې د دومره کالو صبر پس ته هند وزیر اعظم نریندر مودی جوابي کاروایی کول غواړي خو هند چې د پاکستان په مقابل زیات قوي او کامیاب هیواد دی د جګړې په صورت کې ورته د زیات تاوان د ورسېدو احتمال دی په څلور دیرشو کالو کې مودی د هند ړومبی وزیر اعظم دی چې د متحده عرب اماراتو دوره وکړه متحده عرب امارات چې مخکې پاکستان ښه ملګری هیواد وو اوس ورته له هند سره ښه تعلقات زیات ګټور ښکاري په یو ګډ خبري بیان کې دواړو حکومتونو د ترهګرۍ لپاره د مذهب د استعمال غندنه وکړه او د ترهګرۍ خلاف په همکارو کولو رضا شو ورځپاڼه لیکي د کشمیر په حواله نوو اندېښنو ته په پام سره امریکا او د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل بان کی مون له هند او پاکستان نه غوښتنه کړې ده چې له زغم نه کار واخلي او خپلې مسلې خبرو اترو له لارې هوارې کړي ورځپاڼه د دې لپاره روانه میاشت دواړو هیوادونو د خارجه چارو سلاکارانو ترمنځ ملاقات یو ښه موقع ګڼي بلخوا د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې پاکستان د هند تر واک لاندې کشمیر نه بلتون پالو ته د یو ملاقات لپاره بلنه ورکړي دا ګام د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو د بحالې کوششونو لپاره یو ګواښ دی د پاکستان های کمیشن کشمیری بلتون پالو ته د بلنې ورکولو په دفاع کې ویلي دي چې له دې مخکې هم داسې ملاقاتونه شوي دي په کمیشن کې د مطبوعاتو د سانګې ویان منظور علي میمنویل چې مخکې هم داسې لیدنې شوي دي په دې کې داسې سنوي یا بې مثالی خبره نشته داغه په خبره نه پوهیږي چې ولې د خبرې ته دومره توجه ورکول کیږي د دې خبر پر رد عمل کې هندي چارواکو خپګان ښکاره کړی دی دوی ویلي دي چې په مناسبه توګه به جواب ورکوي هند تیر کال له غیروسه د دواړو هیوادونو د خارجه سیکرټریانو ترمنځ ټاکل شوی ملاقات منسوخ کړو کله چې پاکستان د بلتون پالو سره سلا مشوره کړې وه هغه وخت هند پر پاکستان تور لګولو چې په کورنو معاملو کې مداخلت کوي د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې لدی وړاندې په هند کې مخکنیو حکومتونو د پاکستان او کشمیری بلتون پالو ترمنځ ملاقاتونه زغملي خو هندي وزیر اعظم نریندر مودی چې تیر کال واکمن شو داسې اشاره ورکړی دي چې دې به اجازه نه ورکوي
مشال ریډیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه
درنو اردن کو تحصیل لپاره نړیوال موضوع هم یو رپورٹ لرو د مشال راډیو خبرونو مرکزی سانګې کارکونکي براین ویټمور لیکي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د پخوانی شوروي اتحاد ماتیدل غمیزه بولی او هغه درې کسانو ته د سزا ورکولو پلوی دی چې یو یې د پولیسو افسر دویم یې فلم جوړونکي او دریم یې پایلټ دی کسوم دا کسان په روسیې کې زیږیدلی او اوس د استونیا او اوکراین وګړیتوب لري په روسیا کې پر یو د جاسوسي پر بل د ترهګرۍ او پر دریم د وژنې تور نه دي د مشال اړیو د خبرونو مرکزی سانګې رپورت نوري برخي نجيب امیر ناور
د مشال اړیو د خبر د مرکزی سانګې خبريال برین وایټمور د پوتین يرغمالیانو ګوري تر عنوان لاندې یو راپور خپور کړي چې په کې راغلي په دریو یرغمل شو کې یو د پولیسو افسر بل د فلم جوړونکي او دریم ما یو پلیوټه ده بیا یې وار په وار د یو کیسه راخستې ده لومړی قیدی ایسټن کوهویر نومیږي چې د پولیسو یو افسر دی مسکو غنی چې هغه د استونیا جاسوس دی او د روسیې په خوره کې جاسوسي کوله حال دا چې داسې نه ده هغه جاسوس نه دی او نه هم په ماضي کې وو د هغه ګناه دا ده چې خپل وظیفه په سمه توګه ترسره کوله او د یو آسان هدف په توګه روسی چارواکو ته په لاس ورغی کوهویر د هستونیا د کورنی امنیت د ادارې کی ای پی او غړی دی. د یرغمل کېدو پر مهال نوموړي د ویروسي نژاده جنایتکاره ډلې د قاچاق پلټنه کوله. د 2014 کال د سپتمبر په 15 نیټه د روسیې پولې ته نږدې هغه د هستونیا مکسیکلی ته د یو باوري مخبر لیدو ته روان و، خو دا یو چال و چې مخکې نه د هغه لپاره جوړ کړی شوی و. په کمین ناستو کسانو پر هغه حمله وکړه او د ټوپک په زور یې د روسیې خاورې ته ورساوه، خو د دې باوجود هم د روسیې یوې محکمې نوموړی په 15 کاله قید زندان ته ولیږه. دوهم تن اولی سنتستوف نومیږي چې یو فلم جوړونکی دی، خو روسیه وایي هغه یو ترهګر دی چې داسې نه ده. هغه یوازې یو زړور تن دی چې په زغرده یې په غیر قانوني توګه د خپلې خاورې روسیې سره د الحاق یا یوځای کېدو مخالفت کولو. نوموړی د 2014 کال د مئی په 11 نیټه هغه مهال د روسیې استخباراتي مامورینو لخوا ونیول شو چې د کرایمیا سیمې د روس سره په غیر قانوني توګه د یوځای کېدو پر ضد په مظاهره کې برخه اخیسته. نوموړي ته عدالت د ترهګر ری په تور کې د 23 کالو سزا ووروله. نوموړي قاضي ته وویل د خبره په ځان ماخله، خو زه له تاسو هیڅ تمنه لرم. په دې هر څوک پوهیږي چې د یرغلګرو عدالت هیڅ کله انصاف نشي کولی. دریم تن یو پیلیوټه ده چې نادیا سوشین کو نومیږي. پر هغې د قتل تورونه لګول شوي چې داسې نه ده. کیسه داسې ده چې هغې د خپل ملک د خپلواکۍ لپاره خپل ژوند په داو لګولی. نادیا د یوکراین لومړنۍ ښځینه نظامي پیلوټه ده. هغې په رضاکارانه توګه په دونباس کې د روس په ملاتړ کې د جنګیدونکو بلتون پالو پر ضد په جنگ کې برخه اخیسته. هغه د یوکرایني عسکرو د ژغورلو په مشن روانه وه چې د بلتون پالو لخوا په لوهانسک سیمه کې ونیول شوه. د 2014 کال د جون په 19 بلتون پالو د هغې یو ویډیو خپره کړه، په داسې حال کې چې د هغې لاسونه په اوسپنه تړل شوي وو او پوښتنې ترې کېدلې. وروسته هغه په روسیه کې په دې تور عدالت ته مخامخ کړی شوه چې خبریالان یې وژلي دي. د نادیې مدافع وکیل وایي د ګرځنده ټلیفون او ویډیویي شواهد ښکاره کوي چې کوم مهال خبریالان وژل شوي وو نادیا ورله مخې په بند کې وه. که تورونه پرې ثابت شول نو نادیا 15 کالو لپاره زندان ته تلی شي. د راپور لیکوال برین وایټ مور د دریواړو نیول شو کسانو په اړه د معلوماتو له ورکولو وروسته لیکي ایسټن کوهویر، اولی سنتستوف او نادیا سوشینکو دریواړو کې یوه خبره مشترکه ده، او هغه دا چې دریواړه په پخواني شوروي اتحاد کې زیږیدلي، خو وروسته له پخواني شوروي اتحاد څخه په آزادو شو هیوادونو کې د وفادارو بریمنو او مفیدو کسانو په حیث راڅرګند شول. او پوتین چې د پخواني شوروي اتحاد ماتېدل ورته یوه غمیزه ښکاري، همدومره جرم ورته کافي دی چې یو چاته سزا ورکړي. خو د نورو لپاره دا کسان د یرغمال شو حیثیت لري چې په غیر قانوني ډول د روسي چارواکو لخوا تښتول شوی دی.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفه اوریدل شي.
درنو دونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ساسه باندې بل رپورٹ په لور راګرځوم. ډکو لا تاوتریخوالی په جلال آباد کې یو غیر دولتي موسسې تر سخت دریزه کړیو سره د مبارزې په خاطر د ځوانانو ډایالوګ سرلیک لاندې یو سیمینار جوړ کړی وو چې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو سربیره پکې له خیبر پښتونخوا نه هم یو شمیر ځوانانو برخه اخستې وه. د دغه سیمینار نور حال له جلال آباد نه د مشال اډو خبریال باز محمد عابد راکوي.
دغه خونی سیمینار چې د ټی ایل او یا اړیکو دفتر له اړخه د پنشن به پورز د جلال آباد ښار په یو مقامی وټل کې تر سره شو. کابو اویا تنو پوری ځوانانو پکې ګډون کړو چې د تشدد په لاملونو او د هغې د مخنیوي په اړه پکې په ګروپی شکل د ځوانانو ترمنځ نظرونه تبادله شول. د یاد دفتر د اماریکو مسول محمد نبی تدبیر وایي چې تر دې وړاندې هم دوه غونډې جوړې کړې وې چې پکې په ټولنه کې د تشدد په لاملونو او د عدم تشدد په ارزښتونو د ځوانانو ترمنځ باسونه شوي وو.
نن په دې خبرې کوو چې ځوانان ولې د تشدد نه کار اخلي او له وسلوالو ډلو سره یوځای کیږي. هغه ځوانانو چې له وسلوالو سره یوځای شوي دي ټولنې باندې تاثیرات څه دي؟ یو شمېر ځوانان هم له دولت سره کار کوي، هم د مدني ټولنې فعالان ځانونه ښیي، ولې فکرا د وسلوالو ډلو سره دي.
عتیق الله مطمئن چې په یاد خونی سیمینار کې له هرات ولایت نه ګډون کړو مشال راډیو سره په خبرو کې له وسلوالو ډلو سره د ځوانانو د یوځای کېدلو لویه وجه بیروزګاری یاد کړه.
تقریبا دی یو نتیجې ته موږ په هر غونډه کې ورسېدلو چې موږ باید څنګه د خپل ټولنه د دې وسنویو ناخوالونه وژغورو. اصلي خبره پر دې باندې وسو چې ځوانان ولې د وسلوالو مخالفینو سره یو ځای کیږي. ځوانان په دې خاطر د وسلوالو مخالفینو سره یو ځای کیږي چې حکومت ورته کار زمينه نه ده برابر کړې، نه په کلو کې او نه په شارونو کې.
بوستان ولې ځای چې د خوست ولایت نه دغه خونی سیمینار برخوالو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د عدم تشدد په اړه چې سپدی خونی سیمینار کې زده کړل، دوی به په خپلو سیمو کې هغو ځوانانو ته تبلیغوي چې له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي وي.
هغه ځوانان چې د دولت څخه لري دي یا ګوښه شوي دي، موږ په خپلو سیمو کې کلو بانډو کې به کوشش وکړو پروګرامونه به جوړ کړو، دوی به راوغړو سو له دې لارې موږ دغه مسئله چې موږ دلته زګړي دوی سره شریف.
د پزلدیان محبوب په نوم یو تن چې د خیبر پښتونخوا له چارسدي سره تعلق لري او د یاد خونی سیمینار ګډونوالو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د تشدد په اړه باندې هغه فکریات هغه نظریات چې کوم دلته کې موږ سره ځوانانو شریک کړل ډیر زیات موثر پریوت، ډیر زیات مثبت پریوت. زه غواړم چې پراتنګ کې هم داسې غونډه کې برخه واخلم تر څو د خبر پښتونخوا ځوانان د دغه سي مفید غونډه خبر.
د اړیکو د دفتر مسولین وایي چې په تیرو غونډو کې د ځوانانو له بحثونو څخه دا په ډاګه شوی وو چې بیروزګاری، فقر، د تعلیم نشوالی او د بهرنیو هیوادونو ناوړه تبلیغات هغه عمده لاملونه دي چې ځوانان د وسلوالو په لیکو کې درولو ته مجبور کړي دي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا.
درنو اوریدونکو، د فرانسوي خبری اجانس اف پی لیکلي په پاکستان کې چارواکي د شناختی کارډونو ادارې نادرا له هغو افسرانو پلټنې کوي چې ښایي مشکوکو وسلوالو ته یې شناختی کارډونه ورکړي دي. په لیکنه کې راغلی ویل کېږي افسرانو په لس زره کلدارو هم ځینو وسلوالو ته شناختی کارډونه ورکړي. په لیکنه کې دا خبره هم شوه چې چارواکو له القاعده سره تړلو ځینو کسانو ته هم شناختی کارډونه ورکړي دي. تفصیل د منور شان اورو.
اے ایف پی لیکي د پاکستان د استخباراتي ادارې یو ریپورت کې ویل شوی چې د ترهګرۍ خلاف د تحقیقاتو پر مهال د شناختی کارډونو ادارې نادرا کې داسې درغلې معلومی کړي چې د دې ادارې ځنې چارواکو وسلوالو ته جالي کارډونه ورکړي دي. د اے ایف پی په وینا د نادرا جالي کارډ ترلاسه کوونکو کې یو د القاعده لوړ پوړ غړی عدنان الشکر جمعه هم شامل دی. نوموړی په نیویارک کې په 2009 کال کې د ترهګرۍ د یوې منصوبې په سازش کې امریکا ته مطلوب و. عدنان په سعودي عرب کې پیدا شوی و او په امریکا کې هم وخت تیر کړی دی. نوموړی د 2014 کال په دسمبر کې په جنوبي وزیرستان کې د پاکستانی فوج په عملیاتو کې وژل شوی دی. د آی ایس آی د تحقیقاتو مطابق په قطر کې د یو بانک لوټلو پر مهال درې ازبکان نیول شوي وو چې د پاکستان شناختی کارډونه ورسره وو. دا راز د چین او مالدیب د یو شمیر اوسیدونکو سره هم پاکستانی شناختی کارډونه نیول شوي دي چې د نادرا چارواکو ځنو ته په لس زره او ځنو ته په شل زره روپۍ جاری کړي وو. د استخباراتي ادارې تحقیقات خای چې په دې درغلیو کې د نادرا لکتر لګه سلويخ چارواکي ککړ دي. په دوی کې یو د پوز، یو پخوانی بریګیډیر او یو پخوانی کرنل هم شامل دي. دا راز زیاتره جالي شناختی کارډونه د لاهور، کراچۍ او ډیر اسماعیل خان نه جاری کړی شوی دي. د اے ایف پی د ریپورت تر مخه پاکستان ته زیاتره بهرنی وسلوال هغه مهال راغلي کله چې په 2001 کال کې امریکا په افغانستان کې د طالبانو حکومت نسکور کړو او د وسلوالو خلاف یې جنگ شروع کړو. د دې ریپورت تر مخه پاکستان کې اکثر درغلي د ښکته درجه چارواکي او بابوګان کوي، خو د رشوت پیسې یې زیاتره اعلی چارواکو ته هم رسول کیږي. دا ریپورت لیکي چې پاکستان کې په اول وار نادرا کمپیوټرایز شناختی کارډونه شروع کړل، نو دا څه ښکارېده چې د سره به درغلي ډیره کم شي او حقیقت دا دی چې کم شوي هم ده. خو دا ورستي تحقیقات ښایي چې وسلوالو د پاکستان هر اداره کې ځان ته لار پیدا کړې ده. دا راز د پاکستان مرکزی تحقیقاتي اداره اف ای ای وای په دې هیواد کې سباندې 50,000 کسانو جالي شناختی کارډونه ترلاسه کړي چې زیاتره یې غیر قانوني افغان کډوال دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم څلور بجو لپامیر ساحل سره ورېدای.
درنو دونکو وزو ممندو ته په ممندو او باجوړ کې د شری ناروغي مخنیوي واکسینی کمپاین روان دي. دا مهم 13 ورځ پیل شو چې نور یو لس ورځې به دوام ولري. پر دې کمپاین کې به 15 لکونه زیاتو ماشومان ته استنی او د پولیو مخنیوي ساسکي ورکول کیږي. ډاکټران وای کله چې ماشومان ته دا واکسین ورکړل شي نو بیا د شری ناروغي ژغورل کیدلی شي. نو تفصیل د شانواز ترګزې پر رپورټ کې
په محمد ایجنسی کې د شری مرز په ضد 12 ورځنی مهم پیل شوی چې په دې مهم کې به د شپږو میاشتو تر 300 کلونو پورې د عمر والو 1,00,000 ماشومان ته تاسکی او ټیکې وهل کېږي. دا مهم د محمد ایجنسی په اته وړو تحصیلونو کې روان دي او د غلنې په لوی روغتون کې د ساپو لسیمې راغلي یو تن چې ویلي د شری د مرز نه د بچ کېدو لپاره ماشوم زوی راوستي دي. د شری د مرز په اړه خبرتیا هم لرله.
منتظر نامه می ده دا هو ته د وجه وو چې شیر په بیان راځي دونه خطرناک شی ده چې تبه ورسې شیر سا کله شیر په راشي تبه ورسې زیاتې ټول خلک چې ماشومان ته ټکی وي چې ټکی وته و نه وي کنه بس په نقصان کې به ماشومو.
د صحت د محکمې یو ټیکنیشن چې دغه ماشومان ته چې کوم لشپګو میاشتونه کم عمر ولادي ورته احساس کې ورکول او تر 12 کالونو پورې ماشومان ته ټیکی یا ستنه وهلي ور سره می خبره وکړه.
زما بیب نوم دی پی ټیکنیشن ما پریزر پروت په دې کې ویکسینز منګه پراته چې کله منګه ویکسینیشن کله ماشوم ته کوونو منګه ساده دغه را سدي د کیری ویکسین کیریر پاره کې پوم دی سرور پکې سپیک پراته دي چې ګنټو پورې دغه منګه یوز کوو چې چې ګنټې کې دا ختم نشي دا به منګه دغه کوو ختمو به بل منګه جوړو ډوز مطلب دا ری هاف سی سی منګه ورکو لس ماشوم مان پدې یو وایل باندې کیږي کوم سرنج مونږه یوز کوو هغه مونږه سیفټی باکس ته چو به بل ماشوم د پاره به مونږ نو سرنج یوز کوو.
د داسې ټکو او څاڅکو د محکمې د محمود ایجنسی د مشر ډاکټر شبیر سره هم خبره وکړه.
د شری ټکی سره سره به دي کې مونږه د ماشومان ته چې کوم د پیزو کول نه کم عمر دی هغه ته به پولیو ساس کی مورکو کوم ته مونږ فکس ټیمونه وی هغه 24 دی پدې کې چې کوم مونږ سره او ټری ټیمونه ایساخلی هغه 127 دی چې هغه به مدرسو ته زی وجرو ته بزی او کلی کلی کې به یو خاص سنټری مونږ جوړ کړی چې هغه کې وکینی ماشومان ته به چې کوم د شپږو میاشتنو والا د لاسو کالو پورې عمر دی هغه ته به د شریټی کې وخی.
او ډاکټر شبیر وویل چې د هغوی ټیمونو سره حکومتي سکیورټی هم شته دی او په محمود ایجنسی کې کوم داسې ځای نشته چې ګنه هغوی نشي ورتله. یاد دی چې دا مهم په باجوړ ایجنسی کې هم پیل شو چې د ایجنسی سرجن باجوړ ډاکټر زاکر حسین پوینا چې په ګرد ایجنسی کې به 24,000 ماشومان ته تاسکی او ټیکې وهل کېږي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد
و صبر صبر ته درنو اردن کو تاسو د مشال لړیو خبرونه ته غوږی د په مومندو کې تاسو واوریدل چې د شری او د ګوزن د ناروغي واکسین باور کول کیږي او زو باړې ته د خبر ایجنسی د قبایلی سیمو چارو دفتر فاټا سیکریټریټ د خبر باړې په نام نه او عملیاتو کې مزبور شي به کسانو ته ویل چیرز او د اوریدو عالی ورکړي دي. د تیرو شپږو کلونو په نامنی او فوزی عملیاتو کې د باړې لزګونه ولسی وګړي مازوره شبي ول. د الو تر لاسه کوون کې د قبایلی سیمو چارو دفتر د مرسته وستایله او غوښتنه وکړه چې انتظامیه دي دوی ته د دوی حقوقونه هم ورکړي. فرهاد چندواری نور تفصیل سره.
د فارتا سیکریټریټ راه پروژې لخوا د خیبر ایجنسی د باډي مزدور کسانو ته په جمروت شاکس لیویز مرکز کې ویلچیر او یو شمیر نور سامانونه ورکړل شول. په دې موخه د راه پروژې فارتا مینیجر فیصل انور مشال ریډیو ته وویل
زمونږ دا اکټیویټي فرست ټایم مونږ د خپل پروګرام کې راوستله او هغه کې مونږ 29 ویلچیر ول ورکړل 26 نمبر هیرنګ ایډ مول ورکړه چې هغه خبره اوریدي شي او اته دانه ویل کرچ زمول ورکړه چې مازور خلک کم اس کم په خپل ګرځېدو کې هغه ته لګ آرام ملاو شي. نو زمونږ دا کوشش دی چې مخکې راتلونکي وخت کې دغه شانتي کم پاتې شوی خلک دي او مازور دي او تکلیفات او مشکلات کې دي هغه کې هغه مرسته وکړي چې کم دا سي خلک چې کم تبایي شوی په دې علاقې باندې تیر شوی دی چې مازور شوی دي چې هغه ته مونږ سن اس کار وکړي شو.
زاهد الله پرې دای چې په خپل مازور دی د ویلچیر تر لاسه کولو کولو نه پسې خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
زدا راه والا د سی ار پی والا ډیر شکر یادا کوم چې هغه مونږ د مشری او وګړي وګڼلو. هر څومره چې مونږ هغه کم اس کم دومره خو کړل چې خلکو ته دا پته ولګي چې دام د مشری خلک دي. مونږ له لور کی روک لاغو یا مونږ له ویل چیرې روک لدا ګوره مونږ سره ده ډیر تکلیف مونږ ته پته خبره باندې به ارزون شي ځکه چې مونږ د داسې یو چې کونټم د مونږ د وسنه کی دا ویل چیرې ډیر زبردستی کونټم ډیر زبردستی دي. عام ژوند کې قوم ته پکې تکلیف ډیر داسې ارزان شو چې به دې به مونږ ګرځو مخې مونږ ګرځېدل نه شولو بازار لا یا مثال خبره هم داسې چرته چا به وغوښتو مونږ په دې باندې ډیر خوشاله شو تکلیف مونږ ته په دې باندې ډیر زیات پکم شو.
سفید ګل پر دې وای چې د ویل چیر میلاوې دو سر ورته په تګ را تک کې اساني پیدا شو.
منګ مخې په ډنګورو باندې ګرځېدو اوس مونږ لا بس د سہولت ملو شو چې سایکل تر ملو شو او مونږ لا به تکلیف و دغه چې لکه اوس بازار شو اسپاټال شو جمعات شو د شیله مونږ لا ډیر تکلیف و چې مونږ به تلو په لرګو باندې او اوس ان شاء الله چې دا زمونږ ته دوه انکه سندات کوي کنه نو مهرباني ده وشي چې زمونږ لا دا شیز ملو شو چې نننی نور اندادم را شي.
یاد د دې چې په باړه کې په تیر شپږو کالو کې د پوزي عملیاتو په وخت د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نخټو کې ولسی وګړو ته هم ځاني او مالی زیانونه اوختي دي او په بیلا بیلو پیښو کې په لزګونه کسان مزدور شوي دي چې اوس یې پولیټیکل چارواکي فیرستونه راجمع کوي او دوی سره مرسته کوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د ځوانانو لاسته راوړل
ماتا نن چې دے 9 گولڈ میڈل ملاو شو
دا غوی ستونزې سپیشلی دی جن کے کالج نشته دی واتا او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ تا چې کم غریبانان دی د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داهله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ پنیخه
مشال لړیو تاسې غوګې درنور دنکو تاسې د مشال لړیو د ګرمي دولس بجو خبرونه ته غوګوې او د خبرونه په پیل کې تاسې په مخری رپورت په لور راګرځوم. د اسواد کابل تحصیل لسم جمعات فارغ شوی ځین زده کوونکي وای د تعلیمي ودانۍ او استادانو نشوالي له کبله زرګونه زده کوونکي په کالجونو کې له داخلو پاتې شوی دي. د زده کوونکو او مشرانو د یوې خبري غونډې پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې له لسم فارغ شوو ټولو زده کوونکو ته د داخلي ورکړي ځکه چې هغوی نه غواړي چې د دې زده کوونکو راتلونکي خراب شي. تفصیل د نیاز احمد خان پر رپورٹ کې ورو
سواد پریس کلب منګور کې د تحصیل کابل بیلابیلو سیاسي پارټو غړو او یوش میر زده کوونکو خبريالانو ته وویل چې صرف د تحصیل کابل اول سوال لسم پاس د کوونکو ظلمي د تعلیمي ادارو نشوالي لوجې وړاندې د تعلیم څخه پاتې کیږي. صوبای حکومت ته شه داوی کوي ولې ظلمو ته وړاندې تعلیم ورکولو کې پاتې راغلي دي. پدغه کې د کابل سره تعلق لرونکي یو ظلمي طارق حسین وای
په ساينس کې ما 875 مارکس اغستو په جاندې کالج کې ډیگری کالج کې کابل ډیگری کالج کې ما پامونه جمع کړو خو بدقسمتي نه زمانو پاغه مرلس کرانه غه نغه مې مجدا وا چې کالج کې سټونه کم او سټاف کم او طلبه چې ونواغه ډیر زیاتو تقریبا زمو په کابل کې د 1750 طلبه د سړي چاغه تعلیم نه محروم کړای شوې دي او په ټول سواد کې لګبګ 8000 طلبه د سړي چاغه تعلیم نه محروم کړای شوې دي. موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې د طلبه له زر تر زر داخلي ورکړي شي.
خبرې غونډه کې شامل د کانجوس می ضلع کونسلر فیاض خان وای چې قابل او تکړه ظلمو ته په کالجونو کې داخلي نه ورکول کیږي چې دغه د حکومت لخوا ډیر زیاتې ده.
د خم مارک سره لکه د 831 835 840 مارک سره یو سړی ته اډمیشن ورنکې نو دغه په کومه لاري دا د دیو کمرانانو زمنګ سوال ده چې یاره نن د دی جواب طلب دی او د بده مرغه زمنګ د قومي اسمبلی ممبران په خپل باندې دغه شي شکار دي دغه خپل غا تعلیمي اسناد کلیرنس لا نه راشه نو هغه به د بل لپاره سې اقدامات وکړي.
د تاثیر کابل اډیګرامي ریاض خان اډوکیټ چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سره تعلق لري وایي چې دا د دولت ذمہواري ده چې د قوم بچو ته تعلیم ورکړي.
موږ د دې حکومت نه دا مطالبه کوو چې د دې په دې کالجولین کې سیکنډ شپ په ایمرجنسي بنیاد باندې شروع کی کپ هغه کدی ته د ټیچرانو مسلې وي نو هغه پښتونخوا ملي پارټي ولنټیرلی د هغه ټایم پورې خو کوالیفاید ټیچینګ سټاف چې دا ورته مفت پروواید کوي ورکوي. د دوه درو پرنسپلان سره زما خبري هم شوې دي چې د وړو دا مستقبل چې دی دا خراب نشي.
په دغه اړه مو چې کله د سواد سیمې څخه د صوبایي حکومت غړي فضل حکیم خان څخه پوښتنه وکړه نو خاغلی ویل چې دغه زده کوونکو لپاره نوي تعلیمي ودانۍ په کار دي. دوی اوس اسی کوي چې د زده کوونکو دغه مسلې حل کړي.
ډیر ښه لکه چې واه سبا ته دوتې ما مونږ څنګه شروع کوو د خیر سره
ځان واغستل چاندې کالج کې مونږ سیوا واغستل دغه هم سیکنډ شپ اوس شروع کې دغه کالج کې اړي او 200 کسان موږ یې کړو
لسم پاس زلمی او د هغوی ملګری وای کچر دوی ته حکومت تعلیم جاری ساتلو تنظیم اونکړو نو دوی به په احتجاج لاس پوری کړی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د تاریخ پانا
ګندارا د سختو مخا شوګې زور نومو بل انسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانے کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت پہ خاور کو زبردست زے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیانو کے با دا زے ونٹر کیپٹل چے ہو نا پہ خاور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پپاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پپاو کم یو لس بجے